دا د آزاد رادیو دا دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه او خبري مطالب در سره شریک کړو. خو پایل خبرونو کو ناجیا صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. ریپورټونه وایي چې وسلوالو د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت چې له ترکیې سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند د موسی کلا ولسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیولې ده. محمد شریف ازادي راډیو ته ویل کچېرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر زیات جزئیات ورنکړل، خو زیات یې کړه چې یوازې د ملي پولیسو 15 تنه ټپیان لري چې د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي دي. هغه وویل په دې جګړه کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي دي چې دمګړې دقیقه شمیره په لاس کې نه لري. په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیري وژل شوی دی. د غوث واکونو د یوې خبرې کړې خبر پاڼې په اساس ویلي چې دغه سرتیري هغه مهال وژل شول چې د ملي امنیت دوه یونیفورم لرونکو کسانو پر دوی ډزې وکړې. منبع ویلي چې په ځوابي ډزو کې دوه حمله کوونکي هم وژل شوي دي. د پریکنده ملاتړ ماموریت د چارواکو لخوا په دې اړه څېړنې پیل شوي دي. د اروپای شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقوقو مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د وسلو حوال د بشري حقوقو د کلنۍ جایزې لپاره پورسيو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشر منیجی نادری ازادي رادیو ته وویل چې د ټولنه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د کورنی او ټولنیز تشدد قربانیانو خزو ته د امن کورونه لري. دوی کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي او د خزو د حقونو په اړه معلومات خپروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 612 افغانۍ. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیه سره یې د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به یې ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د امریکې دفاع وزارت ویان پیتر کاک پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دا موافقه په راتلونکو څو ورځو کې عملي کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم ویل چې داعش پر ضد به پراخ او هماهنګ پوځي عملیات پیل شي. ترکیه موافقه کړې چې د داعش پر ضد په مبارزه کې پراخه ونډه واخلي. له بلې خوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله. سول تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د ترکیې د انتخاباتو د کمیسون مشر سعد ګوون پرون ویل چې پارلماني ټاکنې به د نومبر د میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شي. د ترکیې د صدر اعظم داود اوغلو ګوند د جون په میاشت کې په ټاکنو کې اکثریت بایلوت او له نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت په جوړولو بریالی شو. په بخښنه بریالی نه شو. صدر اعظم د موقت حکومت د اعلان لپاره 15 ورځې وخت لري. په ترکیه کې د اپوزیسیون ګوند د خلکو جمهوریت چې د جون میاشتې په ټاکنو کې دوهم ځای ګټلی و د موقت حکومت د جوړولو اجازه غوښتې وه، خو د ترکیه ولسمشر دوهم دور ټاکنې غوره ګڼلې دي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. د امانو په وینا د معلومات د ایران د اټومي پروګرام د سابقې او پوځي اړخونو په اړه دي. یوکیا امانو پرون په ویانا کې خبریالانو ته وویل د اګست په 15مه اسناد ورته رسیدلي، خو نشي ویلی چې څومره نوي معلومات پکې ځای پر ځای شوي دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر لغړی او هیوادونو غوښتنه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه لسیړنو سره د مرستو د دوام ضمانت وکړي. د تهران او د شپږو غربي قدرتونو د اټومي موافقه پر اساس چې د جولای میاشتې په 14مه بشپړه شوه، پر ایران د مالی بندیزونو د لری کېدو بهیر د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې په رپورټ پورې تړاو لري. یو شمیر غربي هیوادونه ویره لري چې ایران به د خپلو اټومي پروګرامونو په چوکاټ کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کوي، خو ایران دا ادعاوي ردوي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکم کړه. د چین مرکزی بانک د اسارو په مارکیټ کې بحران وروسته پرون د پیسو د ګټې فیصدي 0.15% راکم کړه. د چین حکومت همداراز په اقتصادي مارکیټونو کې د پیسو د چلش د زیاتولو لپاره د بانکونو د ذخیره اندازه هم کم کړې چې د امریکا او اروپا سهم ته یې ګټه رسولې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه سمګ په ویبپاڼه کې مو ګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته دا وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. دا مساکله ولسوال وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر مرکز برید کړی دی. یو شمیر دولتي ودانۍ نیولې دي او په مساکله ولسوالۍ کې حکومتي چارواکي او همدارنګه حکومتي ځواکونه د مهال د محاصرې په حال کې دي. په دې اړه به رپورټ در سره شریکو. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر مخدره موادو د روږدو شاوخوا 3.5 میلیونو کسانو لپاره د درملنې امکانات نه لري. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې واورئ چې د لوی پکتیا ځوانانو د ټولنو ګډې جرګې د ملي وحدت د حکومت له مشرانو او د ملي شورا له غړو غوښتل چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکي. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د مساکله ولسوال محمد شریف وایي سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیي قمندانۍ په شمول د کلینیک ودانۍ له حکومتي سرتیرو نیولې دي. ولسوال ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ بازار هم د طالبانو په لاس ورغلې او پر دوی ټولې لارې تړل شوې دي. که چیرې کوماندو یا هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، د ده په وینا په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي او ولسوالۍ به د طالبانو په لاس ورشي. ولسوال د تلفاتو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یوازې د ملي پولیسو 15 نفره ټپیان شوي دي. نوموړي ویل چې دغه ټپیان د مهال د ملي اردو کلینیک ته انتقال شوي. هغه ویل په دې جنگ کې چې اوس هم دوام لري طالبانو ته هم سخت تلفات اوښتي، خو دمګړې دقیقه شمېره په لاس کې نه لري. خدچې د مساقله د ولسوال محمد شریف د څرګندونو یوه برخه واورو. دا مساکلا ولسوال محمد شریف و چې د دې ولسوالۍ د تیر شپې د جګړې په اړه څرګندونه کولې. د ویل چې جګړه دا مهال هم روانه ده. زما همکار مصطفی صدیقی د مساکلا د وضعیت په اړه څو شیبې مخکې د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره خبرې وکړې او له هغې د دې ولسوالۍ د وضعیت په اړه وپوښتل.
د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ تقریبا څو ورځې راهیسې په هغه ځای کې په ساحو کې د دښمن عملات روان دي او هجومي هم په هغه ساحاتو کې کوي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په هغه ځای کې جنګېږي. فعلا هم جنګ روان دی او تر دې دمه پورې د مساکله ولسوالۍ په اړوند ساحو کې هغه ساحې چې مخالفین غواړي تر خپل کوشش لاندې راولي هغه ځای کې جنګ روان دی. افغان امنیتي ځواکونه له هغه ځای څخه دفاع کوي. تر دې مهاله پورې کوم پیشرفت د مخالفینو لخوا څخه نه دی شوی. په هغه ځایونو کې چې افغان امنیتي ځواکونه مخکې موجود و اوس هم نشته.
اما محمد شریف ولسوال موسا قلعه گفته که طالبان بسیاری از ساختمان‌های حکومتی را در موسا قلعه در کنترل خود در آوردند.
تردید ما پوری چه ده موسا قلعه کمه ساحه ده بلکه ده وستوال مخالفین و لاست در اغلی و یا هم وستوال مخالفین اغو پشتفت کرده و مخی هم تماس که و سره او انشالا هغه قوت چه تغا بایی کوت اغا با په هغه وخت ته چې موجود وي که خپل وسطونه به جنګیږي او هغه صاحب په خپل کنټرول کې ساتي.
شما دیروز با ما گفتین که نیروهای تازه نفس به محل رسیده. آیا اینها وارد جنگ شدن آقای زاک؟
تکنی خطوری خیلی خواهی چی در مرکز از اغلی وی او غشتلی چی باید شد کشد در این داخل که تا دیرم پوری در عملی پر دگر تنمی داخلی سوگی این شخلا داخل.
آیا شما از نیروهای تحت رهبری ناتو هم کمک هوایی و زمینی طلبیدین؟
تو سفر خوب افغان همه ایتیز با کنه به خفل نوایی و هم داشتن به زمینی قوت و مخی پرازه اینو که جنگی دی و غواری چکا مغازه که به وستوال مخالفین رو چه غواری انتا تحجمی هم بیوکری و مخیوی و پیوکری تماس برشکی او دخوی ترون به چه باید ایساس کواوی به هر زایی که کلا چه افغان همه ایتیز با کنه لفی مشکل چرا مخیوی دی باید روشتر کمک مکنه. خب من امیدواری چی دید هم کمک کواده.
و قبلا ولسوال موسا قلعه گفته بود که اگر به زودی کمک نرسه ممکن است موسا قلعه به دست طالبان سقوط بکنه. آیا چنین احتمال موجود هست؟
معلومه با چی جنگ شده تا در ساخوی که جنگونه روان دیگه هم مخیم جنگ جریان در داده خود دیل پر چی باید دیل جنگ مخیوهی بسی و سوال مخالفین دو پیشرفت کنی که چی کنی صحیح تخبر که وشش لنده رو بری دو پو مخابان دی مرکز سر خبر سویدی و انشالا هغا پلان و آغا سردید چی و تنیول سویدی هغا بگیش سر و سر عملیش فارا سالت.
دوستان او همدا اوس مو د هلمند د والي له ویاند عمر زواک سره د مساکله د ولسوالۍ د وضعیت په اړه مرکه اوریده. د څرګندونو داسې ښکاري ده چې د وضعیت نسبتا هغه څه ته چې ولسوالۍ مکتوي آرام خو ده. الیاس دایی را سره په همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. د ما تخنیکي همکار وایي چې تماس یې بیرته قطع شو. موږ هڅه کوو چې له الیاس دایی سره چې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال دی تماس ونیسو او له هغه نه د مساقله د اوسني وضعیت په اړه ژوندی حال واخلو او په تازه معلوماتو تاسو خبر کړو. خو تر څو چې هغه روخ کېږي باید یادونه وکړم چې زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د اف ام په 7.5 زموږ خبرونه خبريږي او که انټرنیټ لرئ نو ازادي رادیو ډاٹ کام ته هر وخت ورتل شي. هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه مستقیمه اوریدل شي بلکې هلته متنونه، عکسونه او ریپورټونه په لیکلي بڼه هم موندلی شي. الیاس دایی را سره په تماس کې دی. دایی صاحب، خبرونې ته ستړی مشي. موږ مخکې د مساکله د ولسوالۍ د ولسوال محمد شریف څرګندونې درلودې چې وضعیت یې ډېر خراب خو ده، ویلې چې ډېرې سیمې د ولسوالۍ په مرکز کې د امنیي قمندانۍ او کلینیک په شمول باندې وسلوالو طالبانو نیولې دي، جګړه روانه ده. خو ورپسې مو له عمر ځواک سره مرکه لرله، د هلمند د والي له ویان سره. هغه کسان په مساکله کې روانه جګړه تاییدوله خو وضعیت دومره نارامه کوونکی نه ګڼه. تاسو عموما دغلته له چارواکو سره غږېدلې، تازه وضعیت د مساکله په اړه که اورېدونکو ته ووایي.
ډېره مننه ستړي مخکې تاسو اورېدونکو ته کې ما دغه تاسو سره د خبرو وکړې چې مخکې د ولسوال سره خپله بیا خبرې وکړلې. که کوم هغه تلیفون مو په سختیر وخېږي یوازې یوه تلیفوني چې مثال ته ستا د افغان ټلیکام ولسوال ما د قبول پر مهال خپله هم ډزې اورېدلې او هغه وویل چې هغه جګړه کې د سپېر شکلات په دې پیل شوې ده، اوس هم دوام لري. د ولسوال تشویش او په ولسوالۍ کې ځینو نورو مسؤلینو تشویش هلته د موجودو ټپیانو وضعیت دی. هغه وایي چې د تېرې شپې د جګړې تر اوسه دوی 15 تر شل تلفلیکس ټپیان لري او هغه ټپیان انتقال ته اړتیا لري او تداوي ته اړتیا لري. وویل چې وضعیت اوس هم څومره چې فکر کېږي تر هغه ډېر خراب دی. او یوه خبره چې واضح اوسي هغه دا ده چې د مساکله نورې ټولې سیمې د سوالتن پلان طالبان پلاس کړي، یوازې د ولسوالۍ ودانۍ ساتو چې هغه هم تېره شپه دوی نیولې ده، د قمندانۍ د ودانۍ په شمول، د کلینیک په شمول. دولتي چارواکو ولسوال او ځینو نورو مسؤلینو شاته یو بل ته اندېښنه پلان وړې ده چې د ولسوالۍ نوم یې ورکړی دی. البته اوس هم جنګ روان دی.
ډیره زیاته مننه الیاس تایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال دی. له سره به په روانو خبرونو کې هم په تماس کې یو. دایي صاحب، له تاسو مننه کوو. په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو نه د مساکله او د هلمند د عمومي وضعیت په اړه نور حال مخلو. دایي صاحب، دلته یو بل رپورټ هم راغلی. د دایي صاحب تلیفون قطع شو. یو بل رپورټ د ناټو له قبله وایي چې په هلمند کې، البته زه دقیق نه دی ویلی، د یوې دولتي ودانۍ دننه، د یوې پوځي ودانۍ دننه، د دوو داسې کسانو لخوا چې وایي د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تنو د ناټو په سرتیرو ډزې شوې دي او دوه تنه د ناټو سرتیري وشلې دي. تر اوسه پورې دا هم نه ده څرګنده چې د ناټو دغه سرتیري د کوم هیواد دي او د پیښې دقیق ځای هم نه دی معلوم. زموږ پر روانو خبرونو کې په دې اړه جزئیات لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او سمدا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ ورځپاڼو نن د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي دي. اطلاعات ورځپاڼې په خپل مطلب کې له پاکستان سره د ښو اړیکو په درلودلو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو یادونه کړې، خو د مطلب د لیکونکي په وینا دریغه چې پاکستان خپلو دوه ګونو لوبو ته ادامه ورکړه. د لیکوال په وینا پاکستان یوازې کار چې وی کړ یوه ژبنۍ ژمنه او لږ فشارو چې طالبان د خبرو میز ته کېنوي. د لیکوال په وینا ولسمشر اوس ناهیلی شوی او تر وروستیو خونړیو حملو وروسته یې د پاکستان له کړنو جدي انتقاد کړی دی. د مطلب لیکوال لیکي پاکستان باید دا درک کړي چې یو ناامنه افغانستان د سیمې په ځانګړي ډول پاکستان امنیت هم له ګواښ سره مخ کولی شي. ارمان ملي خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د ملي غورځنګ د ګوند لخوا لیکلي چې له پاکستان سره باید ډیپلوماتیک اړیکې وځنډول شي. ورځپاڼې د ملي غورځنګ د ګوند د مرکزي شورا د رئیس عزیز الله کارګر له خولې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو لامل دی او خپل سیاست د خپلو نوکرانو په وسیله مخته بیایي. ورځپاڼې د ښاغلي کارګر له خولې لیکلي چې تر کومه چې د پاکستان لاس د افغانستان په چارو کې له مداخلې رالنډ نه شي، زموږ خلک سولې او امن ته نه رسیږي. خو سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د خیبر پښتونخوا د یو وتلي سیاستوال آفتاب احمد خان شیرپاو له خولې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به بیرته ښه شي. ورسپانه لیکي چې خاغلی شیرپاو دغه څرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د ځوانانو د ګډ کانفرنس په څنډه کې له رسنیو سره په خبرو کې کړي دي. د ورسپانې په وینا شیرپاو ویلي چې د دواړو هیوادونو سوله پر یو بل پورې تړلې ده او باید په ګډه ورته کار وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو دغه شان ویلي چې افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه دي، دواړه له ترهګرۍ څخه ځورېږي او باید په ګډه یې مخه ونیسي.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د روغتیا وزارت د امنیت پر نشي موادو د شاوخوا 3 میلیون روغدو کسانو د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د دې وزارت چارواکي وایي په دې برخه کې د بودیجې او د روغتیایي مرکزونو د ودانولو لپاره د سمکي کموالی چې د ستونزې دي. د خان محمد سیند رستولې رپورت اورو چې د روغدو کسانو په غږونه پیلېږي.
دا په مخدره موادو د هغه لزګونو روغ دو غګونه دي چې د درملنې په نیت د کابل خار د جنگلک د 300 بستر روغتي مرکز مخه ته انتظار باسي. دغه مرکز ته د دوی بیا بیا راتګ او پر وړاندې منفي جواب ډیر نه هلي کړی وای چې بیرته به هغه ځایونه ته ورستانه شي چې مخدر مواد پکې کارول کیږي. د دې روغ دو له جملې نه کمال الدین چې د جنگلک د روغتي مرکز مخه ته لسلورو ساعتونو انتظار ورسته ناهیل راستون شوه. آزادی رادیو ته داسې وویل
خالی بستر همو خو موږ بیرته راوېستلو چې بستر نشته وای بیرته یوسی.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس مېرمنې بیبی ګل د دوشنبه په ورځ د روغ د راټولولو کمپاین پیل او شاوخوا 200 روغ دی روغتي مرکزونه ته واستول. د جنگلک د روغتي مرکز مخه ته منتظر روغ د ازادي رادیو ته وویل چې دوی ټول د پیل شوی کمپاین په پروسه کې شامل دي خو د زائد کموالی له امله درملنه نه کیږي. د مراد علي په نامه یو وویل
کولی دا کوتکونو په وهلو لا دی زیرا ویستو لا 200 کسانو څخه شل یا دیرشتنه بستر کړل.
په مخدر مواد روغ دی وای چې د کار نشټواله نامنی کورنۍ ته تریخواله او داسې نور ناخواله سبب شوی چې مخدر مواد ته مخه کړی. د دې مرکز مسؤلین وای دا مرکز په یو وخت کې په مخدر مواد د 300 روغ دو د درملنې ظرفیت لري. د مرکز مرستیال مصطفی خیرخوا وویل
بدبختانه احتیاط جامعه افغانی را خصوصا قشر جوانان متاثر ساخته
و لابد مرغه احتیاط اوس مهال ټولنه او پاتې ځوانان اغیزمن کړي. راپورونه وایي د روغ د شمیر 3 میلیونو ته رسیدلی دی. دا مرکز ورته کافي نه دی، دلته یوازې 300 کسان ځایېږي.
د مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په مخدره موادو د هر روغ دی درملنه په 15 ورځو کې ترسره کیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې په مخدره موادو د روغ دو د درملنې لپاره 106 مرکزونه فعال دي خو لا کافي نه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد وایي چې کله چې د روغ دو درملنه وشي دوی د کارموندنې لپاره د حرفي زده کړو په مرکزونو کې شاملوي. افغان چارواکي وایي په مجموع کې وزګارو ته په هیواد کې دنن او بهر د کارموندلو هڅې تیزې شوې دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
په نورستان کې سیلابونه راغلي دي. د سیمې خلک شکایت کوي چې سیلابونه یې کورونه ویجاړ کړي دي، مځکې وړي دي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي دي. له سیمې څخه د رحلان وري راستولې رپورټ اورو.
د نورستان و عامه ولسوالۍ له کوردر څخه یو تن قومي مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې په سیمه کې شدید باران شوه او ورسره سیلابونه راوتلي چې یو شمیر کورونه، باغونه، ژرندې او کښتونه یې له منځه وړي دي.
تقریبا 30 غواګانې او سره د باندې 15 کوره چارمغزونه سل پورې دغه شیان د اوبه سیلاب راغی او ډېره مشکلات وشو. تقریبا 10 کسان زخمیان ول دی وبونه وکړه.
دا کورګل صاحب یې دا د زمکه هم خلاص شو. هغه ونه دا چارما ونه هم څه د غوغان هم څه انسانان هم د زخمیان چې ملوغو بدل خدای څول نه شو. د دې توان راوړي دی.
د لویدیز نورستان له دواب ولسوالۍ هم خلک ورته شکایتونه کوي او وایي چې د نورګرام او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوی لارې سیلابونو تخریب کړي او په زیاتو ځایونو کې د موټرو لته راتګ وستلی ده.
سیلابونو لامل موټر تک راتنګ نشي کولای، موټر هم بندي، خلک هم تر تک راتنګ نشي کولای. دا وو بجره ختم شوی دی، ختم کړی دی. هغه وو
د دوه ولسوالۍ نه عمومي لاره کته خوا کې چې درې ولسوالۍ خلک په همدې لاره تګ راتګ کوي. واته کیلومتره تخمینی ډول سړک کلی ډول ویجاړ شوی دی. بیخي د جوړولو توان نه، د عام خلکو د جوړولو د وس نه بیرون خبره ده.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای په برګیمټال، کامدیش، واما، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د شدیدو بارانونو په وجه سیلابونه راوتلي دي چې خلک زیانمن کړي دي. هغه وای دوی سره په لاس کې داسې څه نشته چې زیانمنو شوو کورنیو ته یې ورسوي او د هغوی ستونزې پرې هوارې شي. له مرکزي دولت او مرستندویه ټولنو د پوره همکارۍ غوښتنه کوي.
د دواب ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د واما ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم او د برګمټال ولسوالۍ په مربوطاتو کې هم سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي تاوان اړولې دي. بعضې کورونه ویجاړ شوي دي او بعضې ځایونو کې ویالې او د برق بندونه او جرندې د خلکو باغات بالکل ویجاړ کړي دي. د حوادثو په وړاندې د آمادګۍ ریاست تنها هغه کورونه چې کاملا ویجاړ شوي وي د هغوی سره عاجله د مرستې یو معمولي اندازه کې کومک کوي. ولی د هغه خلکو چې باغونه ورل شوي دي، ویالې او دغه د دې په برخه کې مونږ خپل ولایتي اداره کوم امکانات نه لري، د کومک کوونکو مؤسساتو نه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې د ولایت سره لاسنیوی وکړي.
سرپرست والی وای په زیاتو سیمو کې سړکونه هم ویجاړ شوي دي چې بیا رغولې د دوی له وسه وتلې خبره ده.
د دوه د نورګرام په منځ کې چې کومه لویه لاره ده، دغه لاره هم تقریبا یو 5.5 کیلومتر په اندازه باندې ویجاړه شوې ده. بعضې کارونه داسې دي چې د ولایت د وسه نه پورته دي. مونږ د فوایدامې په وزارت باندې غږ کوو چې په دې برخه کې مونږ سره عاجله مرسته وکړي چې دغه د لارې بیا ودانولو دپاره او د خلکو په مخ کې د خلاصون دپاره کار وکړو.
نورستان او کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرني ولایتونه دي چې په کې د لږ باران سره هم سیلابونه راوځي. د سړکونو ویجاړولو تر څنګ خلکو ته هم مالی او ځاني زیانونه اړوي.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
هرات کې سیمایي چارواکي وایي په دې ولایت کې 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اسعارو ترسره کیږي. د ابراهیم صافی پر رپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
سره له دې چې ورځ تر بلې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، هرات یو له هغو سوداګریزو او صنعتي ښارونو ګڼل کیږي چې شاوخوا 80% راکړه ورکړه په بهرنیو اثارو ترسره کیږي. د هرات ولایت د صرافانو اتحادیه له دې موضوع نه اندېښنه لري او وایي چې نور خلک د افغانیو په ثابت پاتې کېدلو باندې باور نه لري. د دې ولایت د صرافانو د اتحادیې رئیس حاجي بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې تر ډیره په تومن، پاکستانی کالدارو او امریکایي ډالرو کاروبار مخته ځي.
دا خو دولت کولای شي د دې مخه ونیسي او اوس هم د افغانستان مرکزی بانک هره اونۍ اکشن لري او د ډالرو د لوړېدو د مخنیوي لپاره 40 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کوي. مرکزی بانک کولای شي له دې نه ډېر ډالر بازار ته عرضه کړي او دولت کولای شي د بازار کنټرول تر لاس لاندې راولي.
ښاغلی رحیمی په هیواد کې ناامنی او د افغانانو مهاجرت یو له عمده علتونو نه ګڼي چې په افغانستان کې بهرني اثار چلیږي. لابل خو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه دغه موضوع ردوي او وایي چې په دې ولایت کې په ایراني تومن او پاکستاني کالدارو باندې راکړه ورکړه نه کیږي، خو کله کله لا ډالرو نه ګټه اخیستل کیږي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس حاجی سعد خطیبی وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پیل نه تر دې مهاله د ډالرو ارزښت د افغانیو پر وړاندې 40% لوړ شوی دی. ښاغلی خطیبی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو لوړیدل د ملي وحدت د حکومت بې غوري ښیي او وایي چې حکومت باید په بازارونو کې د افغانیو د ثابت ساتلو په هدف خپل هڅې ګړندې کړي.
په تعصب سره د ملي وحدت د حکومت له پیل نه تر اوسه پورې په سلو کې 40% د ډالرو بیه کې لوړوالی راغلی دی. په دې برخه کې هم مصرف کوونکي زیان ویني او هم سوداګرو ته له دې لارې نه تاوان اوښتی دی. دولت یې باید مخه ونیسي او قیمتونه باید ثابت وساتي.
عام خلک هم اندېښنه لري چې په سرحدي ولایتونو کې د بیلګې په ډول په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تومان او کالدارونه ګټه اخیستل کیږي. دوی وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل په خوراکي موادو او د هیواد په اقتصاد باندې ناوړه تاثیر کوي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، لسنیمی بجې شوې، یو ار بیا کابل ته ځو. ناجیا صفی د افغانستان اړوند خبرونه اوري. یو بخې د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د هلمند موسی کلا ولسوال محمد شریف وای چې سلګونو وسلوالو د تیر شپې د 11 بجو وروسته د ولسوالۍ پر مرکز حمله کړې ده چې تر دې دمه یې د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانۍ نیول شوې دي. دوی وایي کچېرې هوایي ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کړي، په څو ساعتونو کې به پاتې سیمې هم سقوط وکړي. لبلی خوا په هلمند کې نن سهار د غوث ملاتړ ماموریت 2 سرتیري ووژل شول. د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی پرون د خزو د حقونو مدافع ټولنه خزي د افغان خزو لپاره د بشري حقونو د کرنۍ جایزې لپاره په ورسته یو کاندیدانو کې اعلان کړه. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل چې له ترکیې سره د یوې موافقې تخنیکي اړخ بشپړ کړی چې پر اساس به ترکیه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد په عملیاتو کې ګډون وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د دې هیواد صدر اعظم ته د موقت حکومت د جوړولو دنده وسپارله، سو تر ټاکنو پورې حکومتي چارې پر مخ بوزي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي دي. او د چین حکومت د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره په بانکونو کې د ګټې اندازه راکمه کړه.
نجیا صافی وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی در باورول. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. مخکې له دې چې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرامونو ته ورشو، له کوټې څخه یو رسیدلی رپورټ راخلو. په د بلوچستان د تجارانو اتحادیې پرون په کوټه کې د ملیشا ځواکونو په ضد احتجاجي مظاهره کړې. وایي له ویش منډې تر کوټې چې کوم توکي وړي د ملیشا ځواکونو پر پوستو ورڅخه په لکونو روپۍ اخیستل کیږي. په دې اړه له کوټې د بارکوال میاخیل راستولی رپورټ اورو.
د سه‌شنبه په ورځ د کوټې سلګونه تجاران د بلوچستان د ملیشا ځواکونو په ضد سړکونو ته راوتلي وو چې په لاسونو کې شارپاڼې هم راخستي وې او پرې لیکلي وو چې د تجارانو له اقتصادي مرګ د لاس واخیستل سي. دوی د ملیشا ځواکونو په ضد داسې شعارونه هم ورکړل. په احتجاج مظاهره کې شامل د چمن سیمه یو تجار جان محمد وایي ډیرو کوچنیو تجارانو چې د کوټې او چمن ترمنځ تجارت کاوه د ملیشا ځواکونو د زورونو له امله خپل کاروبار پرېښی او دې کار د چمن تجاران ډیر اندېښمن کړی دي.
چمن مشال دی وطن دی، پر دا باندې په خوا به موږ راتلو ګورېځې به کولی کاټم به راوړي کښتم به ولاړو کښتم به چای لا کوچا به پرېښو هغه موږ هېڅ پات نه لري. وایي د ګډ ومرڅه د کښتم نه ګورې و چې د لارې لا سودا واته کاله نو دا ویلا ویلا وسه درې څلور میاشت کېږي بس دغه د پیسې د پلس دی چای چم غوډې راخستې ملیشا ورته ولاړ پیسې غواړي. دا زموږ په کاروبار ځای به دا سر اچولی چې زموږ ډېر انسانان قسم په خدای دي اوسه کور خلکو کورو ته راوړي غلاوې کوي کورونه چور کوي دا چا سر اچول چې دا لین دون شروع په ګر چمن کې یو غالم علاقه لري.
د تجارانو د اتحادیې مرستیال مشر الهداد ترین وایي له ایران او افغانستان سره پر ګډو پولو باندې د نشه یي موادو او وسلې پر قاچاق بندیز دی، خو پر خوراکي او نورو اړتیا وړ شیانو باندې بندیز نسته، خو وایي د لارې په اوږدو کې د ملیشه ځواکونو پر امنیتي پوستو باندې د تجارانو سامانونه نیول کیږي او په بدل کې له تجارانو په غیر قانوني توګه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل کیږي.
د بلوچستان صوبه دا ایالت نه دلته کارخانې شته نه صنعت شته، دا دوه بارډر دي، د دې باندې یو کاروبار کیږي. خو برته موږ هم دا نه وایو چې ګوریزي اسمنګلنګ داسې عامې خو موږ که دا شی ته بندی ته پر بارډر باندې بند کړه چې د بارډر پنځه چې پوستو پیسې زر واخلي دا شی کوچ لرا ورسیږي. بیا که زه د تا وخت نه ته د ما اخلي، موږ یې د ګودام څخه دوکان لوړو، یا د دوکان څخه ګودام لوړو، یا د لې د بللي سره وړو، دلته ته زما مال هم ضبط کړې، پیسې هم راسته درې سه چې کوم دې وړي. نو دا د تاجرانو یو معاشي قتل دی ورور. دا اف سي موږ دیواله کړو، دوکانران یې دیواله کړو، تبا یې کړو، کاریډور ته نه را پرېږدي، کارخانې ته نه راکېسنه ته موږ به کوو څه.
د بلوچستان په ایالتي حکومت کې شامل نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم د ملیشا ځواکونو دغه اقدام تاییدوي او وایي نه یوازې ملیشا ځواکونه بلکې پولیس او ګمرک هم په یوه بل نامه له تجارانو پیسې اخلي او د بلوچستان اقتصاد ته ضربه رسولې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالقادر اغا وایي د ملیشا ځواکونو د دې کار په ضد به په ایالتي اسمبلۍ کې غږ پورته کوي.
موږ د اووه اته کاله لمخه پارلماني کمیټې ته ویلي وو چې سمنګلنګ معنا منشیات او اسلحه، د دې علاوه بل یو شای هم سمنګلنګ په دغه کې نه راځي کیټګری کې، دا ټول جایز کاروبار دی. او بیا موږ اف سي د دې لپاره رابللې وه چې موږ په صوبه کې امن برقراره کړي، د دې لپاره مو نه و راغوښتي چې د خلکو شناختي کارډونه وګوري، د دې لپاره مو نه و راغوښتي چې په بازارو کې د ګناهمو څخه شیان وتښتي. موږ د ولس سره یو، په اسمبلی کې وو، اواز پورته کوو، او دوی که د خپل اقداماتو څخه د خپل دایره کار څخه وځي نو موږ به خپل احتجاجي تحریک چلوو د دوی خلاف.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو او د تجارانو د ادعاو په اړه د ملیشا ځواکونو له موقف هم خبر سو، خو بریالي نه سو. د تجارانو د اتحادیې مشران وایي که د تجارانو د ځورولو مخه ونه نیول سي او د دوی د کاروبارونو په مخ کې خنډ واچول سو نو دوی به د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په لویو احتجاجونو لاس پورې کړي او د ایالت په ټولو ښارونو کې به کار بندیز وکړي.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. تیره اونه د مور له شدو نه د ماشوم د تغذیه اونه و د تاسو په نظر په سی لحاظ د مور شده د ماشوم او مور لپاره څومره ګټورې دي؟
ماشومان مې دسه ماشومان څخه چار پالو او تغذیه مغذی مې نه پیژندلې، غوښنې باډیدارې توانا یو له بلې نه زیاته.
نن د دې موضوع سره د هغو ماشومانو په اړه هم غږیږو چې د مور د شیدو د کمښت له وجې په خورځ وقعه اخته شوي دي. قدر من اوردون کو د مور شیدې د ماشوم لپاره لوی نعمت دی. د مور شیدې هم غذا ده، هم اوبه او هم دوا. ډاکټران وایي چې د مور په شیدو کې د ماشوم د وجود لپاره کافی انرژي او هغه دفاعي مواد شته چې ماشوم له بېلابېلو ناروغیو څخه ساتي. د مور شیدې چې هر وخت ماشوم غواړي ورته تیاری دي، پاکې دي او د حرارت درجه یې په هغه اندازه ده چې ماشوم ورته ضرورت لري. خو له دومره ارزښت سره سره بیا هم ځینې ماشومان د مور له شیدو نه بې برخې دي. د شیدو ورکولو په دوران کې د مور خوړو ته نه پاملرنه، فقر، بېوزلي، رواني تشویشونه او د ځینو میندو د مفکوره چې وایي ماشوم ته شیدې ورکول اندام خرابوي، د دې لامل شوي چې اکثره ماشومان په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته شي. موږ د ساعت طفل روغتون ته ورغلو. پار اتاق کې لس دولس چپرکټ ایښي. پار چپرکټ کې درې څلور هغه ماشومان بستر دي چې د مور د شیدو د ضعیفوالي او یا کمښت له وجې په سوی تغذیه اخته شوي دي. د دوی په هکله وروسته غږیږو. په پیل کې مو له پنځه اویا کلنې شازینه پوښتلي چې پخوا هم ماشومان د مور د شیدو د لږوالي له امله خوارځ ولسوکی کېدل کڅنګه
دنیا سری سلا سری دا بچیام نازولې سو دا خزم ډیر نازک کسلې کډې رنيشتي بوا جدي بوا خدای پاک مغفر ما شما قوی قوی راوړل نه شفاخانی نه دایګانې و شفاخانی سی په قدر سی عزت چنچلغې مورې سو ګورې د چاقم بکی زوره بچی راوړل پښوګه کوم دې اول دې ما لوز دا نام خدای سو ګورې د سباډې لري د سی بچی په غی کې دل کې دې پښو بچی دغه ما ګورې ما تلو لورګانې راوړې دي دا خپل په دې لاس نه غوړې ټول کړو دا ما خوړلې ماشومان مده سه ماشومانو سخه چارپالو چارپالو او تغذی مغذی منه پیزندلی دار بچه همه نام خدا دادی دی میرسی او گوری دست ملورگان نام خدا وخنی وخنی باردی داری باردی داری پاریو میزیل گوری خوریلی توانه توانه یوال بلی نزیاد
د امرختي وزارت د عامه تغذیه مسول کسان وایي چې په افغانستان کې په سلو کې شپېته ماشومان د مور د شیدو د کمښت له وجې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیه اخته دي. خوارځواکۍ د هغو ناروغیو او نښو نښانو مجموعې ته ویل کېږي چې په بدن کې د غذایي موادو د کمښت له وجې انسان ته پېښېږي. د ډاکترانو په وینا سوې تغذیه ماشومان له خپل همزولو نه واړه پاتې وي، قد یې لنډ وي، په لاس پښو او نورو غړو کې کوږوالی لیدل کېږي او په حرکاتو کې سستوالی وي. په دې اړه د څو تنو هغو ماشومانو د میندو خبرې اورو چې په ساعت طفل کې له خپلو ماشومانو سره بستر دي.
دا ماشوم اوس پیدا شو خو سم وکوګلالی لري مال شیدو وګه شو اتی به استفراق ډیر کوی سال وو بس به دوش په خوش دوا به په وکه خو بس دوا به خلاص به درته بدغه شي دی مور تراوی چې بلا کوم تراوی هیڅ پیدا نه ورشه ده استفراق بیم کو من دغه سال بو مول دي دي ام دول استبینه کنه هغه څومره دی رات دي کم دومره دي دي غن ټول شي لو اند له کار انجلی شي رات دي وو کینی خو یی زلادای تلم دی خو هیڅ خبر نه پیګدون خو چنه خان دی غی دی هیڅ نه
فيه. سمرا وسرى بتأكليف يتخبلها
ووزو داي بتأكليف يمتيدا يتريمس بروتستني يكال
نمان مزاري داغو ما اشتم خدسوة تيزم ولي قومة هاغا داكتران تسلم ويدا بيلك سبيلك دالتان دام ولي قاكيكي هاغا متبيلك دا سوال سوي تغازي دا خاطرك بهم دلترا وصل
سيدكا لكم جينا رغلي غزني شو ما اشمان لري لاس لاسر ور سی تازین
دلس ماشمان دی کنه هغه ته وسو کلنده
هغه ته دولس کلنده
هغه ته دولس کلنده لغه ورسته نه نور دی ټول سوی تغزی دی
ټول سوی تغزی سی
که دولس کلن زوی دی سیده کنه هغه وس سومره ده پاندام غټ ده
کړه سینره ډنګر وچ پلاک ده تاسو ولکای
بیا لغه نه وړه څه رقم دی
لغه نه والو ته ترګه څه ته کوم لري نری
ولی
وس دا دوه ورځې تر منکار ته دا درل
بیا دې غوښ دې خوري
وو
څومره ورکه یاره ورځ
دوه غوټې ورته کچو دوه غوټې شو دې
په کور کې چې به کنه د ماشوم دې ورکه ایم پاتې ده زړلې نارامیم کوله
وو زړې دې
څومره سره په تکلیف وي
دې راوته سره په تکلیف یا
مثلا څه رقم
بیا راځي چې 7 ملت دې سي بیا حتی زړې
خوب نه لري
وو خوب نه لري
بیا کور کې اواز ته چې به ساتي کبل څه کم ستان
ستان نو ستان
څوک دې
بنځای میم ستان
بندری
وو
د بنیدی ماشومانم د سی ډنګر
نه د غټ غټ دی
د بنیدی غټ
وو غټ غټ ته کو
ته وای چې پنځه میاشتې کې چې ماشوم دې په دې رقم ده کنه
وو
مخترم ډاکټر تر اوسه لای
وو وو دې ډاکټرانو ټول تر اوسه لای
سلامه دا د څه کې د ماشوم خوځوي مې دا د څومره وخت ده
درې میاشتې
درې میاشتې ده
وازې مې وایې ښه خسته نه ده ما پریس کړای او پوس په نو اوس تا شې هغه کو خرات دي تا شې دی هغه څه ته قصې دي تا ورسي
نو ولې دې پریس کاوه
خو دا سو
څه در ټولې پریس وکړ
آلته ته یې ځکه ورته ویلې دي
خو مې ځکه ورته بیا تا پریس وکړ
ما پریس کړای دا رقم
بیا شې دی به
شې دی مې وې ان وا به توقع دي ډېر ډېر بي ضعیفه دي کنه
ها مې ماشوم دې خو ماشي
لسه مخنه دسه د وښ پو کې خدا بار وښ پو نه دا رقم تاسو
ته ویل مولا پاریس کړی
او
لکه مشه نه پاریس کړی
لو غوخ نه لاګې نه لزی غړو نه تیر وای مو دی نه چرګ غوخ نه لاګې نه چې د پټي زوړ مخره خو تا خو به دی کوښانو کېده
نو مولا ولی پاریس کړی دوشه نه څه تکلیف درلو ده
وای اثر دی قوی ده اثر دی قوی ده یعنی بیر د پاریس لپاره نه عملات ورغله ده باندې غازی کې باندې وخت وا پاریس مارکوس ده خو له بینه دی رانه
د
خپل مړم یو ته ویلی
ها
او غرد له انما چې دا تایج دم دوا دم هغه
ډاکټران وایي چې غیر لسی کارکونکو نه بل هیڅوک پدینه پیږي چې په کوم حالاتو کې مور ته له خوراکي توکو نه پریز ورکړل شي نو ځکه دې مور په خپل سر پریز نه کوي د ساعت طفل روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی وایي چې دوی هم هر ورځ له داسې کسانو سره مخ کیږي چې په لوی لاس ماشوم په سوی تغذیه اخته کړی وي
دا ډیره مهمه خبر ده چې په خپل سر دې میندې خپل شو دې نه قطع کی البته د ډاکټر په مشورې ډاکټر ته وزي ډاکټر په مشوره خلی کېږي چې دغه مشکل د حل وړ وي په دې ترتیب ډاکټران به ورته مشوره ورکړي چې مثلا دغه مشکل له تاسو حل کړي ستاسو شودې زیاتېږي بعضې میندې دي چې په خپله خوراک نه کوي اشتها نه لري مایعات زیات نه اخلي نو په دې ترتیب یا ډېر ستړي دي په نورو کارونو کې مصروفه دي نو ماشوم ته اکثرا رسیدګي نشي کولی شودې اکثرا کمیږي او یا که چېرته په خپله مور ناروغي لري نو بیا ډاکټر به ورته مشخص کوي چې کومه غذا کومې شودې د دوی د ماشوم لپاره ضروري دي
له یو پلوه غریبي بېوزلي او رواني تشویشونه د دې لامل شوي چې د مور شودې کمی شي او ماشوم په خوارځوکه یخته شي لبل خو د ځینو میندو ناپوهي هم د دې ستونزې سبب شوي دا چې څنګه ډاکټر یوسف زای وایي
دوی داسې فکر کوي چې زموږ اندام خرابېږي دغه شودې ورکړه زموږ لپاره ضرر لري همدغه مفکورې دوی خپل ماشومانو ته شودې خپلې نه ورکوي دغه تعداد بدبختانه چې ورځ په ورځ د زیاتېدو طرف ته روان دی اکثرا هغه میندې دي چې یا مخکې له وخت نه ودونه کړي یا د ماشومانو تعداد ډېر زیات دی او دوی د ماشومانو ترمنځ فاصله مد نظر نه نیسي زر زر ماشومان د دوی لا یو پتی کې دی چې بل د دوی په نس کې شي نو دوی نشي کولی چې دوی ته رسېد دغه ماشومان چې موږ ته راځي په اوړي کې دوی ډېر مساعد زمینه دی ته لري چې په نس ناستي اخته شي په ژمي کې اکثرا په سینه او بغل نفس تنګي په دې ناروغي وخت کېږي د ستوني تکالیف ورته وي د پوستکي تکالیفونه ورته وي او بل اخره دغه تکلیفونه دي چې دوی خوارځواکۍ ته بیایي
ډاکټر یوسف زای هغه منډو ته چې بیل کمیسي ستونزې ماشوم ته شیدې نه ورکوي ځینې مشورې لري
که چېرته دوی خپل شیدې نه استفاده وکړي څو فائدې دوی ته لري اول د دوی اقتصاد به نه متضرر کیږي دوم هغه اضافي غوړ چې د دوی وجود کې د حامل په دوران کې راټولېږي او تاسو لیدل چې هر مور چې حامل کیږي دغه وزن زیاتېږي دغه اضافي وزن د دوه کالو په موده کې چې دوی خپل ماشوم ته دوامدار شوي ورکې د اضافه غوښه او چربي د دوی د وجود نه ضایع کیږي او دوی بیرته خپل هغه د حمل نه مخکې دوران اندام پیدا کوي بل دا چې دوی د سینې په سرطان او د رحم په سرطان نه اخته کیږي او تحقیق خاتو خودل چې هغه میندې چې خپل شودې نه استفاده کوي د رواني لحاظ نه دوی په ډیپریشن یا په خفګان باندې اته په عصبي ناروغي باندې نه مبتلا کی واضح شوی دی چې هغه مور چې خپل شودې نه ماشوم ته استفاده کوي هغه ماشوم به په آینده کې د خپل مور ډیر احترام ساتي نسبت هغه ماشوم ته چې هغه په مصنوعي شودې باندې په اصطلاح تغذیه شوی دی ډیر مهمه ګټه وی
درنو دوستانو خود اسی مرمنی هم شته چې په کم لګښت د خوړو برابرې وی چې هم خپل کمزوري نشي او هم ماشوم چاغ تندرستوي د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکو مریم خبري اورو هغه و ماشومان لوي کړي
پدغې چې دې ورته به قطن نور کوم دغه شې دې ورته به خینه ور کوم ته شپږ میاشتې پوري خپل شې دې خوري خپل نام خدا خی بیا چې شپږ میاشتې پوره شي د کور کې ترکاری کچالو ورته ور کوم لوبیا نخود دوری جوړه غسرسر ورته ور کوم په خوم کې په لونه ته ګوره غسه چاغ چاغ دي کور کې نور بچیانو خو دي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا وګورې دنکو سلام له فیسبوک سره څنګه یې لکنځو پکې کوي کې ډېری زه خدې چې کنسل نه پکې کوي زنی سیاسی اکتوران خو پرته لکنځاو بل هیڅ څه د لیکلو لپاره نه لري
دیتہ کنزل ولیکا او غته کنزل ولیکا. فیسبوک د نور لپاره د زده کړې اتحاد او مبارزو وسیله ده، او د موږ لپاره د کنزلو پیغورونو او سپکو سپورو. صاحب کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټ پخان دوړن د دوړو او گردونو چارو مسول.
د دوړو او گردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په خار کې د دوړو او گردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، دوړو کولو مسولیت یې زما دی.
پونه شوم
چې د خارونو دوړې او گردونه لمړی کم او بیا په کلی ډول لمنځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او گردونه به څنګه لمنځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار گردونه او دوړې په یوه کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتمان شته.
صاحب ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او گردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او که بیا هم وي نو تر هغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوئ؟
تر هغو به ماسکونه اغوندو، د موټر شیشې به نه کته کوو، او همدارنګه د کورونو او دفترونو کړکۍ به نه وازوو.
دا خو به تاسې کوئ، دغه غریب ښاریان به څه کوي؟
د هغوی سږي ورسره اموخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وي او رایې وړو او د ښار دوړې او گردونه پرې پاک کړو، غریبو ښاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ یې له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته ووایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتئ او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپلمنځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږېږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هره ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه شی غږېږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږېږو که د دوړو او گردونو د کشولو ماشینونه وی او رایې وړو نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی له کښته پاکه کړو او که یې له پاسه؟ دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیسه‌داره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ورپخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونه به څنګه کیږي؟
په انټرنټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژه اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعالو.
ژوند هم عجیب شی دی، څوک به په یو شي پسې ړندوي خو د بل به سترګې پسې وځي. لکه داسې
دا ته څنګه ځوانې چې پوهنځی نشي ویلی؟
ښه
خلک د بریالي کېدو پارمندي او ته چې ورته بریالی شوی اوس دې ویلو ته ملا ماته ده.
نشم ویلی له سهاره تر غرمې څوک ټولګي کې کېناستلی شي. پرېږده چې دا دولس کاله مې ښوونځي زړه را اوبه که.
ګوره زویا، دا یو طلایي چانس دی چې هر وخت نه پیدا کېږي.
څه مو کم دی چې پوهنتون ووایم؟
شکر دی هر څه لرو، خو زده کړې تر هر څه ښې دي.
چې هر څه راته وایي نه وایم.
غوټۍ زرو چیرته دی؟
څه دې کوو پلاره؟
خبر شوم چې په کانکور کې ناکام شوی دی. چې دا رښتیا ده او که دروغ؟
رښتیا ده پلاره.
ولې څه بله وهلی و چې ناکام شو؟ قوارې ته خو یې چې ګوري ته به وایي چې همدا اوس یې له انګلینډ نه ماستري راوړې ده.
کاشکې بریالیتوب په قواره وای، ورور به مې حتمان اوس عمومي اول نمره و.
اوس وایه چې څه وکړو، ټولې خوارۍ او لګښتونه مو اوبو یوړل.
زه پلاره ضرور د ژوندی وي، له لوږې به نه مړ کېږي.
او لورې په خلکو کې وشرمولم، د روپۍ زوی کامیاب دی او دی ناکام.
پلاره پرېږده یې، هغه دی له شرمه اوس کور ته نشي راتلی.
ته د ما شته او پیسې وګوره او د ده بېغیرتي. بېغیرت انسان.
کاشکې نه وای پیدا شوی، بیا چې خدای پاک زوی راکاوه نو شته بیا م ورسره راکړې و.
تورې ولې ژاړې؟ خیرت خو دی؟
لورې مې مې پوښته چې زړه مې چوي.
ولې څه خبره ده؟
عجب ګل دې تک پانځي ته کامیاب شوی.
نو دا خو بیا د خوشحالۍ خبره ده. ولې ژاړې ورته؟
ته څه خبره یې؟ څنګه به نه ورته ژاړم؟
که اوس لکه د ما ورور سره غوندې ناکام وی څه به دې کوو؟ لا شکر هم نه باسې.
کاشکې د تا د ورور په ځای ناکام شوی وای، ارمان به مې نه و.
وی دا څه وایې؟
رښتیا وایم، څه به یې کوم چې کامیاب شو. اوس دومره پیسې نه لرو چې وری کمه، او هغه خوارکۍ هلته خالي چای او ډوډۍ پې وخوري.
ولې لیلیه نه لري؟
نه کنه. وای دې ما کامیابه زویا، کاشکې نه وای کامیابه شوی.
و دې ما ناکام وروره. کاشکې د روپۍ ترور د زوی په ځای ته کامیاب شوی وای.
وای دې ما کامیابه زویا،
وای دې ما ناکام وروره.
اوس دا برک شیرم واوری.
او سوالیان خواران حیران دی چې پیسې له څه شي بوت کی؟ نه کوم غټ یو قرارداد شته، نه کومک د پی آر ټي او، نه خارو کې ځمکې پاتې، نه د لویو پروژو پلان شته. لکه دښته کې شپه وي، لکه وچ په میدان ناست وي. تش پیسو د دسترخوان ته، یا مصرف د اخوا داخوا، یا ترمیم د کوم زندان ته. سوالیان خواران حیران دي چې پیسې له څه شي بوت کی؟ په میلیونو ډالرونو له دې کم خو دې وای ورک شي، ارزي نه په پیغورونو.
دغه خپرونه ننګیر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
وسال طبیب راشد هجران په دور شو کی، وسال طبیب راشد. جان کو چورش بکی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دک من Shine.